په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیکمرغه اوسه. زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. د دې خبرونه د سر موضوع ده چې د افغانستان د سولې عالي شورا په پاکستان کې د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پایل هرکلی کړي. نور رپورټونه هم لرو خو پایل خبرونه کوو. د افغانستان د سولې عالي شورا په پاکستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پایل هرکلی کړی دی. ټاکل شوی ده چې نن به د پاکستان یو ځانګړې محکمه د دې هیواد پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف رسمن په ملي خیانت تورن کړي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي د سوریې حکومت باید له هیواده د ډیرو مضرو کیمیاوي وسلو د ایستلو کار چټک کړي. پښپر خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه څو خبرونه. د افغانستان د سولې عالي شورا په پاکستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو هرکلی کړی. د سولې د عالي شورا ویان مولوي شهزاده شایست له ازادۍ لړیو سره په خبرو کې له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د پاکستاني طالبانو پر پله پل کېږدي او د سولې خبرو ته کښېني. د حکومت او طالبانو منځګړو پلاوو پرون په اسلام آباد کې خبرې سره وکړې. حکومتي پلاوي مشر عرفان صدیقي د طالبانو پلاوي استازو ته وویل صدراعظم نواز شریف غواړي چې تروریزم ختم کړي، او د طالبانو د هیئت مشر سمیع الحق د روان بهیر د بریالیتوب لپاره خپل بشپړ ملاتړ څرګند کړ. د خبرو په پای کې یو ګډ بیان خپور شو چې د سولې د دې بهیر د اخلال لپاره د هر راس اقداماتو د مخنیوي غږ یې کړی. په لشکرګاه کې د هلمند سیند پر غاړه پراته کوچیان چې وروستیو ورښتونو سخت زیانمن کړي دي د مرستې غوښتنه کوي. په هلمند کې درنو واورو او بارانونو سلګونه کورنۍ زیانمنې کړي چې ډېره برخه یې کوچیان او مالدار دي. د مارجې او نادلي ولسوالۍ اوسیدونکي هم وایي چې درنو ورښتونو یې کورونه نړولي او دوی له حکومت نه مرسته غواړي. د هلمند والي ویاند مرزواک ازادۍ رډیو ته وویل په مارجې او نادلي ولسوالیو کې د رامنځته شوو زیانونو په اړه څېړنه شوې او نورو ولسوالیو ته هم کمیسونو ناستول شوي دي.
موږ د مرجی او ندلی ولسوالیو کې سروې کړی دي چې تاغه کې د مرجی ولسوالۍ ډیرش کورنۍ زیانمنې شوې دي، او همداشان د ندلی ولسوالۍ هم دولس کورنۍ دي چې مجموعا 220 کورنۍ راغلي دي چې د واورې د ورودي له امله زیانمنې شوې دي.
په هلمند ولایت کې لاسو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره واورې ورېدلې چې هوایي ډیره سړه کړې. د ولایت ځانمن شوي خلک وایي چې د حکومت زر تر زر مرستو ته سترګې په لار دي. اخواته له نورستان څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې هم د نورستان یو شمېر عامه اوسیدونکو ازادۍ رادیو ته شکایت کړی دی چې د دې ولایت مرکز پارون ته تللې لارې تړل شوې دي، او که په څو ورځو کې پرانستل نشي په دې ولایت کې به خلک د خوړو او د کمی او نورو ستونزو سره مخ شي. ټاکل شوی د چینن به د پاکستاني وسنګړي محکمه د دې هیواد پوخانه پوځي مشر پرویز مشرف رسمن په ملي خیانت تورن کړی. خو تر اوسه دا څرګند نه ده چې خپل پرویز مشرف به د محکمې ته حاضر شي او کنه. دا لومړی ځل دی چې په پاکستان کې یو پوخانه پوځي مشر په ملي خیانت تورنی. ولکه چې دا مسله د دې هیواد د ځواکمن پوځ او ملکی حکومت ترمنځ د ترنګلتیا سبب شوې ده. پرویز مشرف تر دې مخکې څو وارې د محکمې ته نه دی حاضر شوی او ویلي دي چې روغتي ستونزې لري. محکمې ته د نوموړي د حاضرېدو وروسته حکم تیرونه ورکړل شو. په دې حکم کې ویل شوی چې په 2001 میلادي کال کې پرویز مشرف د استراري حالت په نافذولو سره د دې هیواد قانون تر پښو لاندې کړ. دا بیا کلن مشرف مدافع وکیلانو غوښتنه کړې چې نوموړي ته اجازه ورکړل شي چې د درملنې لپاره له هیواده بهر لارشي. د امریکا د خزانه وزارت پر ځینو هغه شرکتونو چې له ایران سره اړیکې لري بندیزونه اعلان کړي. د امریکا د خزانه وزارت د نوي بندیزونه پرون په اروپا او منځني ختیځ کې پر هغو کمپنیو او افرادو ولګول چې له نړیوالو بندیزونو سره په مخالفت کې له ایران سره تجارت کوي. په دې بندیزونو کې هغه بزنسونه په نښه شوي چې د ادعا له مخې د ایران د اټومي پروګرام او د تروریزم په ملاتړ یې مهم رول لوبولی. د امریکا د خزانه وزارت وایي په دې اقداماتو کې هغه موسسې او افراد په نښه شوي چې په ټوله نړۍ ګرځي، او په ترکیه، اسپانیا، ایران، جرمني، ګرجستان، افغانستان، متحده عربي اماراتو کې فعالیت کوي. د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د تیر نومبر میاشت له توافق وروسته دا دوهم ځل دی چې واشنگټن پر ایران له لګول شو بندیزونو د سرغړونکو پر ضد اقدام کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي د سوریې حکومت باید له هېواده د کیمیاوي وسلو د ایستلو کار چټک کړي. امنیت شورا د څو مهلتونو د پای ته رسېدو له کبله زیاتېدونکې اندېښنه ښودلې. دمشق ته د ډېرو خطرناکو کیمیاوي وسلو د له منځه وړلو لومړی مهلت د ډسمبر په 1 ټاکل شوی و چې تیر شو. دوهم مهلت یې د تېرې چهارشنبې په ورځو چې باید د خپلو کیمیاوي وسلو ټولې زیرمې له منځه وړې وای. روسیه وایي سوریه غواړي چې د جون تر 1 پورې دا مهلت وغځول شي څو وتوانېږي چې خپلې کیمیاوي وسلې له منځه یوسي. دمشق امنیتي اندېښنې او د وسایلو کمښت د دې ځنډ علت بولي. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون او د ملګرو ملتونو متخصصان وایي چې د سوریې حکومت کافي مواد او وسایل لري څو خپلې کیمیاوي زیرمې سمدستي له منځه یوسي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې او په اوکراین کې د امریکا د سفیر ټلیفوني خبرو په افشا کې ښایي د روسیې لاس وي. په دې ټلیفوني خبرو کې چې پر یوټیوب خپرې شوي او په روسي ژبه شرحه ورسره ده، ظاهرا ویکتوریا نولاند او جپیات اوازونه دي چې د اوکراین په اړه بحث کوي. په یو ځای کې میرمن نولاند غږ اورېدل کېږي چې اروپایي ټولنې ته د یوکراین د بحران په حال کې د پاتې راتلو له کبله غوسه ده او بد رد ورته وایي. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني پرون په یوه خبري غونډه کې د ټلیفوني محاورې پر جزئیاتو له بحث څخه ډډه وکړه، خو ویې ویل دی وایي څرنګه چې دا ثبت شوی آواز لومړی د روسیې د حکومت لخوا یاد او په ټویټر خپور شو، نو زه فکر کوم دا د روسیې د رول په اړه یو څه وایي، خو د دې محاورې محتویات هغه څه دي چې زه نه غواړم تبصره پرې وکړم. کارني همداراز زیاتونه وکړه چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله له خپلو اروپایي سیالانو سره ګډ کار کوي او له اروپایي ټولنې سره د امریکا اړیکې تر بل هر وخت پیاوړي دي. روسي چارواکي وایي د نړۍ د مشرانو بېسارې شمېر به د روسیې په سوچي ښار کې د ژمني اولمپیک په مراسمو کې ګډون وکړي. د دې مراسمو د مسؤلي کمیټې مشر ډیمیټري چیرنشینکو پرون د دې لوبو د پایل په درشل کې ویل دوی تمه لري چې د نړۍ د 15 هیوادونو د حکومتونو او نړیوالو موسسو مشران به د ژمني اولمپیک په پرانیستونکي غونډه کې برخه واخلي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د چهارشنبې په ورځ ویل چې د نړۍ د 40 مشرانو د ګډون خبرې ترلاسه کړې، خو د چیرنشینکو ارقام ځکه لوړ و چې د نړیوالو موسسو مشران هم په دې ډله کې شمیري. د امریکا، فرانسې او جرمني ولسمشرانو او د برتانیا صدر اعظم د دې لوبو په پرانیستونکو مراسمو کې ګډون ته لیوالتیا ښودلې، خو یو زیات شمېر مشران په سږني ژمني اولمپیک کې چې د لومړي ځل لپاره په روسیه کې جوړیږي ګډون نه کوي. د روسیې په سوچي ښار کې د ژمني اولمپیک لوبې په داسې حال کې ترسره کیږي چې په روسیه کې د بشري حقونو پر حالت د لویدیځ لخوا سخت انتقادونه شوي دي. او د رومانیا د مالی وزیر دانیال چیتیو پرون له ائتلافي حکومت څخه خپل استعفا اعلان کړ. نو مولي د استعفا پریکړه ورسره لاغه وکړه چې سارنوالانو د د میرمنې پر ضد د فساد د ادعا او په اړه تحقیقات پیل کړل. چیتیو چې د رومانیا په واکمن معتدل کین اړخ ائتلاف کې مرستیال صدر اعظم هم دی، دا خبره چې د استعفا علت یې د میرمنې پر ضد د لګیدلو تورونو له کبله رسوایی ده رد کړه. دی وایي چې غواړي د اروپایي پارلمان او د رومانیا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د خپل ملي لیبرال ګوند پر فعالیت تمرکز وکړي. څارنوالانو په 13 جنوري میاشت کې په بخارس کې اعلان وکړ چې د چیتیو د میرمنې لواره پر ضد د دې په مخکینیو پوسټونو کې د فساد د ادعاو په اړه جنایي دوسیه پرانستې ده. څارنوالان وایي چې میرمن چیتیو هغه مهال چې د رومانیا د مالي څارنې د ادارې د یوې څانګې مشروله واکان ناوړه استفاده کړې. دا خبرونه دوستانو خبرونه ملازادې راډیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ، اسادي راډیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې آدرس ته وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب اوریدلی شئ.
که پاکستان کې د دغې لارې سوله راځي او مذاکرات کامیابیږي یا تفاهم کیږي، قتل و قتال یا خشونت ختمیږي، موږ ورته په مثبت نظر ګورو.
دا د افغانستان د سولې د عالي شورا بیان مولوي شاهزاده شاهد دی چې د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د حکومت د استازو ترمنځ د خبرو اترو هرکلی کوي. په دې اړه په ریپورټ سربیره مو د نورستان په ولایت کې د درنو واورو د ورخ له کبله د لارې د بندیدو او خلکو ته له پیدا شوو ستونزو خبرو. د خوست ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت ملکي او پوځي چارواکي او ولسوالان به په انتخاباتو کې خپله بې طرفي وساتي. په دې اړه له خوست ریپورټ لرو. د افغانستان د هوایي چلن خپلواک اداروي په نګدي راتلونکي کې بل اروپایي اتحادیې سره په دې اړه مذاکرات وشي چې د افغانستان هوایي شرکتونه له تور لیست څخه وباسي. په دې اړه د دې وزارت د یو چارواکي سره مرکه او دراورو. د بشري حقوقو د یوې ادارې له هغه اندېښنو مو هم خبرو چې په عراق کې د زنداني ښځو د شکنجې او له دوی سره د ناوړه چلند په اړه خپل نور رپورټونه هم لرو. د خپرونې په دوهم نیم ساعت کې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام ځوان فکر مه هېروئ. دا ازادي راډیو ده. د افغانستان د سولې عالي شورا په پاکستان کې د حکومت وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پایل هرکلی کړی. د پاکستان د حکومت وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرې له دوه ورځني ځنډ وروسته پرون بیا پایل شوې. له خبرو اترو وروسته د دواړو لورو استازي ظاهرا راضي ښکارېدل. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د سولې عالي شورا له وسلوالو طالبانو غواړي چې د پاکستاني طالبانو پر پله پل کېږدي او د سولې خبرو ته کېني. له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د سولې د عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد په پاکستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل هرکلی وکړ.
منګه څنګه چې په افغانستان کې سولې غواړو، دغه سي گاونډي وادونه کې او نړۍ کې سولې غواړو، کو پاکستان کې د دغه لارې سولې راځي او مذاکرات کامیابیږي یا تفاهم کیږي، قتل او قتال یا خشونت ختميږي، مونږ ورته په مثبت نظر ګورو. په عین حال کې په خپل طالبانو باندې غږ کوو چې باید تاسو د دینه یو ښه درس واخلئ او یو جرأت وکړئ او افغانستان د حکومت سره او د سولې علي شورا سره د خبرو امادګي وښایئ.
د حکومت او طالبانو منځګړو پلاویو پرون د څلور ساعتونو لپاره په اسلام آباد کې خبرې سره وکړې. دا خبرې باید د سه‌شنبه پورس شوې وای، خو وروسته له هغه وځنډېدې چې حکومتي استازو د طالبانو د استازو د هویت په اړه وضاحت وغوښت او له دې سره د طالبانو پلوي مولانا سمیع الحق په غوسه شو. د پر حکومت تور لګاو چې د طالبانو د سولې غوښتنې ته په جدي نظر نه ګوري. خدالنجه ورسته حل شو او پرون پاکستانی ټلویزیونونو د دوړو خو او د استازو تصویرونه وخدل چې یو بل تمسیدل. په پرونیو خبرو کې د حکومت د پلوی منځګړو مشر د صدر اعظم سلاکار او خبريال عرفان صدیقی او غړي نامتو خبريال رحیم الله یوسف زای، په کابل کې د پاکستان په خوانی سفیر رستم شاه مومند او د آی اس آی په خوانی مامور میجر عامر او د طالبانو د پلوی منځګړو مشر د جمعیت العلماء اسلام سیندل مشر مولانا سمیع الحق او غړي د سره جمعات په خوانی خطیب مولانا عبدالعزیز چې څو کاله مخکې د اسلام آباد پر سره جمعات د پاوز لبري دروسته په چادرې کې د تیښته هڅه وکړه، او د جماعت اسلامي ګوند مهم مشر پروفیسر محمد ابراهیم دی. د پرونیو خبرو په پای کې یو ګډ بیان هم خپور شو. په بیان کې د سولې د دې بهیر د اخلال لپاره د هر راز اقداماتو د مخنیوي لپاره غږ شوی. له خبرو اترو وروسته د حکومتي پلاوي مشر عرفان صدیقی رويټر خبري اژانس ته وویل:
I'm hopeful that the atmosphere which I saw today would be very
زه هیله منیم هغه فضا به چې مانن ولیده ډیره ښه نتیجه ورکړي. موږ پریکړه کړې چې له خو نتایجو سره د ګټور ډیالوګ ته دوام ورکړو. نننۍ غونډې زه ډیر وهڅولم او موږ دوی ته خپلې غوښتنې وړاندې کړې. د طالبانو کمیټې ژمنه وکړه چې د طالبانو له مشرانو سره به تماس ونیسي او زموږ غوښتنې به ورورسوي او د هغو ځواب او طبعاً غوښتنې به هم موږ ته راوړي. بیا به موږ سره کینو او د ټولو مسایلو جزئیات به وڅېړو، او کدا سي اقدامات وي چې باید حکومت یې ترسره کړي نو حکومت ته به مراجعه وکړو. مولانا سمیع الحق په یو خبري غونډه کې وویل د خبرو بهیر باید ډیر اوږد نشي ځکه خلک خو خبرو ته سترګې پلاره دي. نو ځکه د سمیع الحق په وینا دا بهیر باید په یو لنډه موده کې بشپړ شي. د لمقابل لوري وغوښتل چې له صدر اعظم د پاوز له لوی درستیز او د استخباراتي ادارې له مشر سره د دوی د کتنې امکان برابر کړي څو مخامخ خبري ورسره وکړي. سمیع الحق وویل د حکومتي پلاوي استازو هم د طالبانو له مشرانو سره د مستقیمې کتنې غوښتنه وکړه. د ژمنه وکړه چې دا غوښتنه به طالب مشرانو ته ورسوي. یو شمیر سرون کې انتقاد کوي چې په پاکستان کې لدې مخکې هم د سولې لپاره اقدامات شوي چې بریالي نه وو. د دې سرونکو په باور مخکنیو اقداماتو نه یوازې سولې رانه وسته، بلکې طالبان یې نور هم زړه ورکړل.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د هوایي چلن خپلواک اداره وایي په نږدې راتلونکي کې به له اروپایي اتحادیې سره په دې اړه خبرې اترې وشي چې د افغانستان هوایي شرکتونه له تور لیست نه وباسي. اروپایي ټولنې په 2010 کال کې له دې امله افغانستان په تور لیست کې راوستی و چې د پروازونو د مسؤلیت سیستم یې معیاري نه دی. خو د هوایي چلن د خپلواکې ادارې مرستیال محمود شاه حبیبي وایي د اروپایي ټولنې شرایط پوره شوي. ښاغلي حبیبي په دې اړه زموږ له همکار جاوید حسنزاده سره په مرکې کې معلومات ورکړي.
اوس هم افغانستان د اروپا په تور لیست کې دی او شرکتونه هم په تور لیست کې دي. هغه شرطونه چې ویل سوي وه ټول ډېر شرطونه چې موږ ته ویل سوي وه پوره سوي دي. ان شاء الله په راتلونکي میاشت کې به اروپا اتحادیه ته بیرته اوسو هغه شرطونه چې ټول په تخنیکي توګه به موږ دوی ته تشریح کوو کوم شی چې موږ ته غوښتل سوي وه او څه موږ کړی دي او هغه دلایل چې دوی غوښتي هغه به ان شاء الله ورته تشریح کوو تر څو موږ بیرته د دې تور لیست نه راووسو.
که په مشخصه توګه ووایي هغه کوم شرطونه وو چې د اروپایي ټولنې لخوا افغانستان لپاره ایښودل شوي وو او تاسو د دې شرطونو څومره عملي کړی دي؟
چې پاک یو دا و چې باید په ټوله دنیا کې خصوصا افغانستان د ایکاو چې سازمان بین المللي هوانوردی ملکي د دغه عضویت لري یو سلدونی مالک نور هم لري او هر څوک د سازمان عضویت لري باید هغه شرطونه چې دی لري هغه قبول کړي او تطبیق کړي. اروپا د اتحادیه یو شرطونه دا چې موږ باید د لپاره یو مستقلی اداره ولرو چې نن موږ هغه اداره ورته جوړه کړې ده. هوانوردی نن یو خپلواک اداره ده تر مخودره ترانسپورت هوانوردی اوس د هوانوردی هوایي چلن خپلواک اداره تاسیس و خپل قانون لري چې خپل یو خاص ده د اروپای اتحادیه چې باید تر څو موږ وکولای د اروپا د ټول لیست راوړ موږ باید خپل ځان ته مشخصا قانون ولرو دا غا څخه ورسته دی مشتول چې موږ باید مکرره ولرو طرز عملونه ولرو چې باید موږ د ټول سیستمونه مطابق ایرلاینونه او هوایي شرکتونه د ټول دغه مطابق خپل فعالیتونه مخته یوسي. خپل باید موږ تربیه سوی پرسونل افغاني پرسونل ولرو که موږ درې سلور کال مخکې وګورو او سی وګورو ډیر فرق راغلی دی. مثلا وخت موږ یو دوه نفر لرو اوس موږ په هر باش کې ډیر تخنیکی پرسونل لرو او حتی اوس موږ هغه قدم تر رسیدلی یو چې بیرته اروپا ته اتحادیه ته ورڅو چې هغه شرطونه چې تاسو پر موږ باندې ایښی و ډیر موږ پوره کړی دی.
له دې نه پرته چې تاسو دغه شرطونه پوره کړی دي د داخلي ایرلاینونو د فعالیت په برخه کې هم کومه خاصه توجه شوې ده کنه؟
اول دغه چې موږ د ایرلاینونو څخه یو تعهد اخلو او خپل ادوان پر تطبیق کوو. موږ خپل دلته تخنیکي ټیمونه لرو چې هغه هر وخت به قاعده ورزي د دې هم پیلوټونه چکی هم تیاری چکی هر هغه تیاری چې پرواز کوي هر کال موږ غوته اسناد ورکوو. د ډیر مخکې اسناد ورکوو موږ ورته هم دیدو وه آیا دا تیاری قابلیت د پرواز لري کنه لري. پیلوټان هم دغه سړي چې ټول اسنادونه هر کال کتل کیږي او دې ته موږ د ادارې د خواه څه موږ کم مفتشین چې لور چې تخنیکی خلک دی اکدل کې.
دا د ازادي رادیو دا دوستانو تاسو موږ غل ازادي رادیو نوري د نورستان د مرکز پارون اوسیدونکو وای د زیات واورو د ورخت ل کابل او د واورو د خویدو ل کابل پارون ته غزیدل سرک د ترافیک پر مخ تړل شوی او خلک لګن ستونزو سره مخ دي. د حکومت غوړي چې باید د لارې د پرانستو په برخه کې جدي هڅه وکړي. روحلان وری په دې اړه لسمی ریپورت راکړي.
د مرکز پارون اوسیدونکو په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل د هیواد د نورو برخو په څیر په نورستان کې له تیرو څو ورځو د واوري اورښت دوام لري چې له امله یې پارون ته تللې لاره د ترافیکو په مخ تړل شوي او خلک ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
زه عبدالرحمن د پارون ولایت مرکز نه خبر تاسو ته کوم. لکه څنګه تاسو ته معلوم دي دا ضرور 15 ورځې مسلسل واوري د وجه نه دومره واوري شوی چې تقریبا یو نیم متر پر واوره شوی دی. لارې مکمل ترانسپورت در مخه بندي هیڅوک نشي کولی کته پورته لاړ شي. انا ما دومره مریضان موږ دلته ایثار چې مریضان هم نشي کولی چې کته لاړ شي. همدغه راس نو خوراکي مواد هم دلته موږ نه لرو. لارې مکمل بندې تر اوسه پر دولت هیڅ تصمیم نه دی نیول چې دا لاره آزاد کړي. موږ ډېر سخت مسلسل مشکلات واقع او واوره هم دغه وریږي.
په ولسی جرګه کې د نورستان استازي مولوی احمد الله موحد ازادي راډیو ته وویل چې د واورو ورخت په سبب د نورستان د ګڼو سیمو لارې تړل شوي او خلک له یو ځای بل ځای ته تګ نشي کولی.
وات وایګلم لاره تقریبا پرون راځي بند دي. برف کوچونه هم تقریبا څو ځای کې دغه غري خویدل لغې له عمله دغه سرکونه بيخي ویجاړ شوي دي وران شوي دي. د وات نه پورته موټرې بيخي نه دي. واما پرون مرکز چې کوم سرک ته هغه دغه دوه درې ورځې هیڅ هغه مسدود دي بند دي. نورګرام نه پورته دواب او منډور لارې هم تقریبا شي خراب شوي دي. موټرې تګ راتګ نشي کولی. نو په عموم کې د نورستان مهال زیاتره سیمه خلک خپل ساحو کې بند پاتې دي، هغو ته نه کوم صحي کومکونه رسېږي او نه کوم اعتزافي مواد ورته رسېږي.
په مشرانو جرګه کې د نورستان استازی حافظ عبدالقیوم ویره څرګندوي چې که چېرته په دوه درې ورځو کې لاره خلاصه نه شي، نو په سیمه کې به د خوراکي او نورو اړینو موادو د کموالي سره خلک مخ شي.
چتراس په منطقه کې چې مرکز او دواما په منځ کې دی، یو دوه درې ځایه برف کوچ راکړ شوي او د هغې نه علاوه هم عمومي لاره باندې سخته واوره شوي، دغه لاره تړل شوي، لاره نه ده پرانیستل شوي تر اوسه. که یو ورځ دوه ورځ نور هم دوام پیدا کړي، نو خلک به د خوراکي موادو د قلت سره او د نورو ضروري توکو د قلت سره به مریضان وي، نور مشکلات لرونکي خلک وي، هغوی به ډېر ستونزو سره مخ.
د نورستان مرستیال والي سید محمد مرزازاده د لارې بندیدل منی خو وای د لارې خلاصولو لپاره کار پیل کړي او ډیر زر با ستونزا هوار شي.
با سر رزی شي برف و باران شدید راه خلاص بود است، ولی قواترای یا بلدوزرای با در حال کار کردن راست.
د سخت واوری و باران و رخت لامل لارې تړل شوی، ولی زمون سکواتری یا بلدوزری د لارې په خلاصولو بخت دي. موږ هڅه کوو چې لارې ډیر زر ترافیکو پر مخ پرانیزو او د خلکو مشکلات حل کړو. د هر ژمی په موسم کې د نورستان په مرکز ولسوالیو کې ډېری واوري وریږي، چې ورسره د یاد ولایت د مرکز پارونا ولسوالیو لارې بندیږي او خلک ستونزو سره مخ کیږي.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
د نهضت اسلامي په نامه یو سازمان جمهور ریاست ته د کاندید عبدالله عبدالله ملاتړ اعلان کړی. په دې مناسبت د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوه غونډه جوړه شوې وه چې حال یې له خان محمد سین څخه اورو.
په انتخاباتي کمپاینونو کې له یو او بل کاندید څخه د سیاسي ډلو د ملاتړ څرګندولو په لړ کې د افغانستان د اسلامي نهضت په نوم یو سازمان د عبدالله عبدالله ملاتړ اعلان کړ. په دې مناسبت د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوه غونډه جوړه شوې وه چې د یاد سازمان یو شمیر پلویانو پکې برخه اخیستې وه. د اسلامي نهضت مشر محمد مختار مسلی غونډې ته وویل له دې امله د ښاغلي عبدالله عبدالله ملاتړ کوي چې د ده په باور کړنلارې د هیواد په ګټه ده.
اینجا همه هم صدا شده ایم که این عبدالله عبدالله و تیمشان است که
دلتا ټول یو آواز شویو عبدالله عبدالله او تیمی دای چه ده خلکو بیرغ لوړ ساتلی او ده خلکو ده آزادی لپاره مبارزه کوي. نهضت اسلامی افغانستان لده تیم څخه ملاتړ کوي او ده دوی ده بریالیتوب لپاره ګام اخلي.
د افغانستان د اسلامی نهضت د کانګری د مسؤلینو د معلوماتو لمخه دا بنسټ په 1386 لمریز کال کې په هیواد کې جوړ شوی او د هیواد په ټولو ولایتونو کې غړي لري. دوی دا هم وویل په دې بنسټ کې د هر قوم او هرې سیمې اوسیدونکي او په تېره دینی عالمان شامل دي. د یاد سازمان سلګونو غړو ته په وینا کې د افغانستان د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته کاندید عبدالله عبدالله وویل څه چې وایي عمل به پرې وکړي.
شور و شعف شما در این محفل یک نمونه بسیار برجسته از
پا دی محفل که استاس و شور اول ولی دی انتخابات و مبارزو یوا نمونه ده. دا تیم چه دی خلکو لمن زرار تو که دلی او خلکو تا دی ریختینی خدمت جمنه کوی بیا هم جمنه کوو هغا چه چه تاسو تا وایو انشالله هغا با پا عمل که ثابته او.
دا افغانستان دی جمهوری ریاست راتلون که انتخاباتو تا یو لسو تنو زنونه کاندید کری دی. د دوی انتخاباتي مبارزه د دلوي په 14مه پیل شوی او د راتلونکو لمریز کال د حمل تر 14مه به دوام وکړي. د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو له پیل راهیسې ولیدل شول چې ځینو ګوندونو او غیر دولتي ارګانونو د خپل خوښې له کاندید سره ناتړ اعلان کړی دی. کارپوهان وایي د انتخاباتي مبارزو په جریان کې ممکن ځینې نور ګوندونه او ډلې له ځینو کاندیدانو څخه ملاتړ وکړي.
د یادونې وړ ده چې پرون په کابل کې د ولسمشرۍ د څوکۍ بل کاندید عبدالرب رسول سیاف هم رسمن خپل انتخاباتي کمپاین پیل کړ او د پرانیستې په غونډه کې د حکومت په وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د سولې د خبرو اترو له لارې له حکومت سره یو ځای شي. په دې اړه مو په مخکینیو خپرونو کې رپورټونه لرل. خو تر کابل ور اخوا بیا د پکتیا اوسیدونکي وایي چې په ولایت کې د ډیرو واورو ورخت د انتخاباتي منډو ترډو مخنی ولید او په هغه ډول چې مرکز کابل کې انتخاباتي کمپاینونه روان دي په پکتیا کې نشته. نور حال سیمې د ازادي رادیو د خبريال داود تپان پر ریپورت کې اورو.
دا مدني ټولنو پالان وای چې د عامه ذهنیت د لارو خانولو لپاره په کار دي چې په ولسونو کې د کمپاین زمينه سازي وشي. دا دوی په خبره چې کچیرته خلک د ولسمشرۍ د نوماندانو له راتلونکو پلانونو او طرحو څخه خبر نشي ښایي ډیر خلک رایه اچونې ته زړه ښه نه کړي. خلک وایي چې تر دې مهاله په پکتیا کې د ډیرو نوماندانو عکسونه او دفترونه نه دي پال شوي چې څو پورې خلک ښه وپېژني او له طرحو یې خبر شي.
زما په نظر د مرکز او یا نورو ولایتونو په پرتله په پکتیا کې دا رقم غونډې یا د نوماندانو ترمنځ عکسونه یا د دوی ترمنځ غونډې داسې پکتیا کې نشته. یو خو یخنی ده او لار بنده وه، بل دا ده چې دوی هلته کوم ښه فعالیت نه ترسره کوي.
کاندیدانو کوم فعالیتونه چې د پکتیا کې ډېر سست روان دي د نورو ولایتو په نسبت یا د مرکز په نسبت باندې بګه چې وینو یو نیم کاندید عکس دلته لګېدلی وي. په کار دی دوی ته چې پکتیا د ځوانانو لپاره یا پکتیا د خلکو لپاره کوم پروګرامونه چې دوی مخکې لري هغه دلته پیاده کړي تر څو خلک خبر کړي چې دوی په آینده کې څه غواړي که چیرې کامیاب شو څه وکړي.
موږ چې په کومو داغو کې ګورو پکتیا ولایت کې د بعضو کاندیدانو عکسونه یا تصویرونه ښکاره شوي دي، خو د بعضو له هیڅ درک نه لګېږي. کاندید د ځان د مشورتیا دپاره په ولایت کې غونډې وکړي، ځوانان راټول کړي، هغوی وهڅوي تر څو دوی ته رایه ورکړي. نو که چیرته دوی دا کارونه ونه کړي ګمان مې نه لري چې دوی خپل رایه لاسته راوړي.
په پکتیا کې د مدني ټولنو فعال ډاکټر عبدالهادي حماس د خلکو مایوسي ادبي وایي چې که چیرته دغه خلک رایه چونې ته ونه هڅول شي ښایي په راتلونکو انتخاباتو کې کم ګډون وکړي. دوی وایي چې که څه هم پکتیاوالو په تېر دوه ځله انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړ خو د مرکزي حکومت د نه پاملرنې له امله مایوس ښکاري.
دوه ځله چې کوم ولسمشریزې ټاکنې ترسره شوې په هغه کې تقریبا 90% درې 90% رایه پکتیاوال ورکړی او پکتیاوال سیاسي شعور لري. پکتیاوال د زایم په ټاکلو کې ډیر فعال وګړي دي. د دې په څنګ کې زه فکر کوم چې یو شمېر خلک مایوس هم دي د تیرو ټاکنو کې. تاسو وګورئ چې د دوی په سر باندې معاملې وسوې، له دوی سره چې کومې وعدې ترسره شوې وې هغه په صحیح شکل باندې ترسره نه شوې.
په پکتیا کې دا مال د ګوتو په شمېر کاندیدانو کمپاینی دفترونه خلاص شوي او په ښار کې عکسونه لګېدلې دي. د چارو د کارپوهانو په خبره چې د کمپاینی منډو ترړو د مخنیوي لامل یې ښایي د ډېرو واورو ورښت وي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
اخوا د خوست ولایت چارواکي وایي چې دوی به د دې ولایت کې په انتخاباتو کې خپله بې طرفي وساتي. د خوست والی ویلي که چیرې څوک د بې پرېتوب اصل څخه سرغړونه وکړي نو په وړاندې به اقدام وشي. نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
خوست والی عبدالجبار نعیمی آزادۍ راډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل چې د ادارو د رئیسانو، امنیتي مسؤلینو او ولسوالانو څخه یې په جلا جلا ناستو او غونډو کې ژمنې اخیستي چې نه یوازې دوی به په یاد ملي بهیر کې د کوم کاندید په ګټه د خپل حکومتي موقف نه ګټه نه پورته کوي، بلکې سرغړوونکي به قانونا مجازات کیږي.
زه په خوست کې د کمپاین امنیتي برخه کې اطمینان ورکوم. الحمدلله زموږ د لپاره د پلان مطابق ټول مسؤلینو خپل مسؤلیت اخیستی دي او خپل د مسؤلیت تر ان شاء الله خپل دندې سرته رسوي. موږ هم په نظامي شورا کې دا فیصله کړې ده چې ټول قوتونه به د قانون سره سم خپل چارې پر مخ بیایي. هیڅ چاته به دا اجازه نه ورکوي چې هغه دې د خپل چوکۍ نه ناوړه ګټه پورته کړي او هر وخت دا کار وسو ځای پر ځای به اقدام کړي، هغه به قانون مجازات کیش.
عبدالجبار نعیمی آزادۍ راډیو سره د خبرو لارې د ولسمشرۍ ټولو نوماندانو ته بلنه ورکوي چې په یاد ولایت کې خپلې ټاکنیزې مبارزې په ډاډه زړه ترسره کړي.
دا چې په خوست کې د خوست خلک ډیر لیوال دي چې د خپل خوښ کاندید ته رایه ورکوي او دلته موږ ولس کاندیدان لرو او هر کاندید کولای شي په خوست کې دفتر ولري، فعالیت ولري، د انتخاباتو د کمیسیون د قانون سره سم خپل هغه تلاشونه وکوي چې دلته دوی خپل فعالیتونه وکوي چې دلته دوی هر یو خپل طرفدار یا خپل خلکو ته خپل برنامه خپل پروګرامونه تشریک. او زه امیدوار یم چې د دوی سالم رقابت او د دوی وخلکو ته د عامه پوهاوی او د دوی خپل طرفدارانو ته د یو وحدت او د یووالي پیغام ورته ورکوي تر څو دغه ملي پروسه په ښه شکل سره او په ښه توګه سره سرته ورسي.
خوست والی عبدالجبار نعیمی ټینګار کوي چې دوی به په ټول توان هڅه کوي تر څو په دې ولایت کې رڼې، آزادې او پر امن فضا کې راتلونکي ټول ټاکنې ترسره شي.
د ټولو سره مو دا موضوع مطرح کړی، د جلال اباد رئیس جمهور احکام او فرامین مدیته ورسول او دا ژمن دي چې دوی نه یوازې خپل خپل په دې باندې عمل کوي، بلکې دوی به ګوري چې څوک تخته کوي هغه باید په ګوته کې او هغه ته باید مجازات ورکول شي. همدغه سم تیر ورځ د ولسوالانو سره ټول ولسوالانو سره غونډ درلودل، هغه ته مهم دغه د به طرفي او د دوی د مسولیتونو او د دوی د ټولو هغه چارو چې دوی ته متوجه کیږي هغه ته متوجه کړل. امیدوار یم چې په خوست کې به ان شاء الله د یو شفاف آزاد او د یو ښه انتخاباتو په درشل کې به ان شاء الله موږ دغه وخت تیر کړو.
د یادونې وړ ده په افغانستان کې راتلونکو ولسمشریز ټول ټاکنو ته یو لس تن نظر نه کاندید کړي دي او ټاکل شوی نوموړي ټول ټاکنې د راتلونکو 1993 یم مریض کال د حمل پښپړه سمنه ته تر سره شي.
ستړي انتخاباتي هلې ځلې له ازادي رادیو څخه د 1993 کال د انتخاباتو په اړه راپورونه.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړي وخت لستمي بجې شوې یو اربیا پام وکړي د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان د سولې علي شورا په پاکستان کې د حکومت وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پایل هر کله کړي د خبرې اترې پرون په اسلام آباد کې شوې. په لشکرګاه کې د هلمند سیند پر غاړه پراته کوچیان چې ورستوي ورختونو سخصي منکړي له حکومت نه د مرستې غوښتنه کوي. د مارچي او نادلي ولسوالۍ اوسیدونکي هم وایي چې ورستوي ورختونو یې کورونه ویجاړ کړي او مرستې ته اړ دي. ټاکل شوی دا چې نن به د پاکستاني وزنګړې محکمه د دې هیواد پخانې پوځي مشر پرویز مشرف رسمن په ملي خیانت تورن کړي. تر اوسه دا څرګند نه ده چې خپل مشرف به د محکمې ته حاضر شي او کنه. د امریکا د خزانه وزارت پر ځینو هغه شرکتونو چې له ایران سره اړیکې لري بندیزونه لګولې. د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د تیر نومبر میاشتې موافقه وروسته دا دویم ځل دی چې واشنگټن پر ایران له لګول شو بندیزونو سرغړونکو پر ضد اقدام کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي د سوریې حکومت باید له هیواده د ډیرو مضرو کیمیاوي وسلو د ایستلو کار چټک کړي. امنیت شورا د څو مهلتونو د پای ته رسیدو له کبله زیاتېدونکې اندېښنه څرګنده کړي. سپینماني وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې او په اوکراین کې د امریکا د سفیر د ټلیفوني خبرو په افشا کې خایي د روسیې لاس ووسی. روسي چارواکي وایي د نړۍ د مشانو بيساري شمیر به د روسیې په سوچي خار کې د ژمني اولمپیک په مراسمو کې ګډون وکړي. د روسیې په سوچي خار کې د ژمني اولمپیک لوبي په داسې حال کې ترسره کیږي چې په روسیې کې د بشري حقوقو پر حالت د لویدیز لخوا سخت انتقادونه شوي دي. او د رومانیا د مالی وزیر دانیل چیتیو پرون له ائتلافي حکومت څخه خپل استعفا اعلان کړه. دوستان تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو او زموږ د نورو ریپورتونو او مطالبو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې آدرس دی. افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي هغه پوځي اډو یې د ظرفیت په لوړېدو او روزنه کې مرسته کړې چې په دې وروستیو کې د بهرنیو ځواکونو لخوا ورسپارل شوې. نړیوال ځواکونه چې له افغانستان څخه په وتو دي خپل اکثره پوځي اډې افغان دولت ته ورسپارلې دي. له کابل احمد زبیر شمن پرې ریپورت لري.
د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي هغه پوځي اډې چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه له وتو سره سم افغان ځواکونه تسپاري د دوی د پیاوړي کېدو سبب شوې دي. دوی وایي په دې وروستیو کې یوازې په کابل کې 15 پوځي اډې ورسپارل شوي چې اوس ترې ملي اردو په بشپړه توګه ګټه اخلي. په مرکزی زون کې د یو سلو یو لسم فرقې قومندان قدم شاه شهیم وایي افغان ځواکونه کولای شي د هغو پوځي اډو سم ساتنه وکړي چې دوی تسپارل کیږي. د وای تروس مونږ ته 15 اډې سپارل شوې دي. اوس چې مونږ او تاسو پکې خبرې کوو دا د بلک هارس اړه ده چې مونږ ته سپارل شوې ده. لنې کمر غدلته د ملي اردو ځواکونه ځای پر ځای شوې دي. دا ډې زمونږ روزنې او د ژوند ښه کولو لپاره ډېرې ګټورې دي. په دې کمپونو کې داسې څه عجیب او غریب شان نشته چې مونږ یې ساتنه او څارنه نه شو کولای. هیڅ ستونزه سره نه لرو. د برېښنا ډوډۍ خوړلو او نور سیستمونه فعال دي. زه باور لرم چې دا به ښه وساتلی شو ځکه زمونږ نورو جزوتامونو هم د دارنګ تاسیساتو څخه استفاده کړې ده. په خاطر دې داسې راپورونه هم ورکړ شوی چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې خپلې ځینې پوځي اړې افغان دولت ته د سپارلو په ځای لمنځه وړي دي. نړیوال ځواکونه له چارواکو سره اندېښنه ده چې ښایي افغان ځواکونه ځینې هغه پوځي اړې ونشي ساتلی چې دوی ترې وځي. په افغانستان کې یو وخت یو لک څلوېښ زره بهرني عسکرو خو اوس له شپېتو زره هم کم شوي دي. د ناټو په مشرۍ د ایساف ځواکونو قومندان جنرال جوزف ډنفورد تر دې مخکې ویلي وو په افغانستان کې له 300 پوځي اډو څخه اوس یوازې 50 فعال دي. خود چهار شنبه پورس په کابل کې د ایساف ځواکونو یو جنرال تودبولف روسنو ته وویل ایساف تروسه سباندې 400 پوځي اړي افغان ځواکونو ته سپارلې دي.
د پوځي اډو د تړلو د کمیسیون له پریکړو سره سم زمونږ اکثره اړي افغان ځواکونو ته سپارل شوې دي. زمونږ سباندې 400 پوځي اړي افغان ځواکونو ته سپارل شوې دي. هیله من یو چې په دې سره به د افغان ځواکونو ظرفیتونه لوړ شي، ځکه دا پوځي اړې داسې جوړې شوې چې په مرسته یې له وسلوالو سره جګړه کېدای شي او ماتې ورکول کېدای شي.
نوموړي په دې اړه معلومات ورنکړه چې له 400 پرته نور پوځي اړې له منځه وړل شوي او که څنګه ټاکل شوې. د روان میلادي کال تر پایه ټول جنګي بهرني ځواکونه د افغانستان څخه ووځي. تر هغې وروسته افغان ځواکونو ته نه یوازې د نړیوالو ځواکونو د پاتې شو اړو او تاسیساتو بلکې د ټول هیواد د امنیت ساتلو بشپړ مسؤلیت ورلغاړي کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو د خبرونې په دې برخه کې د سوان فکر پروګرام لرو چې داونه پکې داوود تپان په پکتیا کې په اداري فساد غږیدل دي. خو مخکې لدی نه چې د سوان فکر پروګرام درته وړاندې کو یو ریپورت راخلو، هغه په عراق کې د بشري حقوقو په اړه دی. د بشري حقوقو نړیواله اداره وایي چې د عراق په زندانونو کې مسولینو له زیات شمیر زندانی ښځو سره بد چلند کړی او شکنجه کړې دي. د سازمان پرون په یو ریپورت کې چې 115 مخه دی ویلي چې د عراق صدر اعظم نوري المالکی او کالمخ کې په خپل قضایي سیستم کې د اصلاحاتو ژمنه کړې وه، خو اوس لیدل کېږي چې په سلهاوو ښځې په غیر قانوني ډول بندیانې دي. د دې ریپورت جزئیات فرشته جلال زید راوړي. ورپسې ځوان فکر.
د بشری حقوقو د څارنې سازمان دا رپورت د هیڅوک په امن کې نه دی. د عراق په جزایی عدلي سیستم کې د ښځو شکنجه تر سرلیک لاندې خپور کړی دی. دا رپورت وایي چې د عراق په کمزوري قضایي سیستم کې د داسې اقرار پر اساس پریکړې کیږي چې په زور اخیستل شوی او د محاکمو پروسې په شدت له نړیوالو نورمونو څخه ټیټې دي. په امریکا کې د دې سازمان د عراق د څانګې مشر ایرن ایورس ازادي راډیو ته وویل
the criminal justice system that includes everything from security forces to investigative
da iraq junai adli system che la amniti zwakuno tar khaziyan aw mahakimo tul pak shamili ji ko bash pur dawl ghair faal dai da system po shidat da idari fasad aw po har marhala ki da zor ziyati khar dak dai farishtia che nariwali tulani hum da islahat aw ustul po khatar da iraq po hukumat da fashar aw ustul kafi hatsana da kare da bashar yaqulo da tsarani da nariwal sazman da report da iraq zindano ki da bandiyan aw shuzo da hughi da koronay aw wakilano او روغتیایی کارکونکو د خبرو پر اساس پوه شوی دی. د سازمان د محاکمو اسناد هم کتلی او له عراقي حکومتي مقاماتو سره هم خبرې کړې دي. په رپورت کې راغلي چې د عراق د کورنیو چارو او دفاع وزارت په زندانونو کې 4,260 بندیان دي چې لوی اکثریت یې سنیان دي، خو وایي چې د هرې طبقې له ښځو سره زور زیاتی کیږي. هغه وویل چې ښځو چې د بشري حقوقو د څارنې د سازمان له کارکونکو سره خبرې کړې دي، ویلي چې د تحقیق په وخت وهل شوی، شکنجه شوی، برقي شوک ورکړ شوی، جنسي تیری ورباندې شوی او یا لښته لږه د جنسي تیری تهدید ورته سویدې. دغه شو زویلی چې امنیتي ځواکونه د داسې اسناد لاستیک ته هم مجبوری کړي چې هتا دوی ته د لوستلو حق نه دی ورکړ سوی. زندانی شوزو د هغوی کورنوی او وکیلانو د بشري حقوقو د څارنې سازمان ته ویلي چې امنیتي ځواکونه به دلیل او په ډلېز ډول شي توقفوي او پر هغوی د تور لګوي چې د کورنوی نارینه په تروریستي فعالیتونو کې لاس لري.
عبد الرحمن د زرمت ولسوالي اوسیدونکو د فساد خو یو د مسله د مګ د خلکو په ځانو کې دا شی دی. سی فساد معنی یو ادارې ته ورشه قانوني کار دی، هغه د پیسو په بدل کې درته کوي یا غیر قانوني کار په پیسو په بدل کې کوي. دا په خپل ځای کې فساد ده، خو عمده ترين فساد دغه د سی د خلکو په منځ کې تفرقه چول. مثلا اکثره مکتسبینو دغه د ملي امنیت په سرنوري کې دومره لوړ فساد ده کدا درته هم سی د پیسو د فاره یو مجرم پرې خودل کیږي، د پیسو د فاره یو مجرم یو بیگونه سره نیول کیږي تر څو پیسې ورته. په پکتیا کې د فساد په اړه به ګور د سلند درته وایم. دا اوس بل فیلستا د زرمت سرک ته درې کم درې سو لکه روپی منزورې شوې دي. که دا اوس تا ور ولم الته به 15 لک افغانۍ مې نه په مصرف شوی. دا نور دغه صاحب خوړلې دي، صاحب خوړلې دي، صاحب خوړلې نو دا فساد. دا اوس زه د شاهد حالم سپه دا اوس د ملي امنیت په سرنوالي کې دغه حکومت باندې بیگونه خلک بندیان دي، د پیسو لپاره مجرمان پرې خېږي په ګوته ګوته ورته خیم او بیگونه خلک وسم پیو کی چې پیسې نور کی الته کی په هغه دی بندیان کړی دی یعنی یو دا پساده دغه سه بحر پروژه کی څوک شل پساده غواړي یو سایت درس پساده غواړي یو سایت سلوی پساده غواړي همدغه دی پساده لمنونه
امین دا وزید احمد ابو لسواری دی پساده په اړه دومره درته ویل سم په ټول افغانستان کې پساده ساخو خاص نو پکتیا کې په هر برخه کې پساده وجود لري دی بیا رغوانی په برخه کې همداش دی مقامات نو راوخل دی ولایت همداش به پوریا ساتو کې په قضا او کې په هر ارګان کې په هر برخه کې پساده وجود لري پساده ست همدا لامل دی خلک دی چې دولت سره واټن پیدا کړی دی نظام سره واټن پیدا کړی دی په لامل پساده ده
زمانم قاری فجدین دی همغه ګورو پکتیا کې ایمونه تاسو خطر کړی دی چې پساده شته نشته تاسو هم محترم نه مونږ ته خو ځوان ډیر زیات هم په محاکمو کې هم په سره نه کې هم په کمانډانه کې هم په ټولو نه هدونو کې مهنوی دی پر مونږ ګورو چې چا د چاپو غبندل له سه چا د چاپو غبندل له سه کچې د داس ځوانان دا واکین هوډو کې چې مونږ به داس د مفسدو خلکو د فاسد نظام پر خلاف قیام کوو مو د درګي وګپو کوم مزرور سره کوم
بل ورځ به یو بل ګدرته ویم د مګ د ستکرم پولیس والی کې د زمستاني مرستي توځي کې دی پوښې دوه واره خو دغه مسولین راغله د دروي مرجونه پوښې د طرز عمل بدل کې پوښې د پونمو کې ګوتي ویلې پوښې احمد محمود پوښې په دغه رقم باندې د ویلې سم څه تاسو مخته واغره ولې دغه پرمیر راولای د یونیسا پرمیر نه دي د ماجر به خدای ستاسو یو کوند واج مخ چې ما یو پرمیر ورته راولای هغه جز لري مسكينه واغه پرمیر می سره راولای کرا زتی بیا په زبو یو واقع کې بم څو پیغه ورځ باندې څه توجه شروع کړه هغه دیغه لمبر دیغه هر څه درس کړي وو پټو کاپی می ورته راولای هغه مواد ولې دیننه ولاکه سړی معلومي دی غیر دغه نه چې مګه یو خاين یو مجرم مجازات کو نور مکافات کو پوښ ویل هغه دی پایم کو پوښ مګه ته کوټ کې واسپاتونه وبلل د تی ویل ته چې تغه یې په دې حساب باندې دا څه ده څه ده ډیر مثالونه په دې رقم باندې دا څه تیر سوي دي او دا روان ده د لړۍ پوښ
کوم څارنوالې کې څه
دي دا حالت پوښ وي دا روان ده د ټوله زمين سازي ده دا کړی ده دا کړی په دغه رقم باندې چې بستکیږي پوښ وشکیږي نه کوم دا زنجیر کوي کیږي د دې فساد مګا ماسلی مجرم معلوم نس چا اقدام ونکړي پوښ وي د سې د خلکو په عام نظر کې روان نه پوښ ته دا ده
د ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم داوود تپانیم د نن ورځې په ځوان فکر خبرونه کې د نن ورځې د ځوان فکر موضوع مده په پکتیا کې د پسات شتواله او د پسات مخنیوي د بحث ګډونوال مدي په مشرانو جرګه کې د پکتیا د خلکو استاذي سناتور عبدالحنان حقویون د ولایتي شورا غړی او د شکایتونو د کمیټې مسول میاخیل زازی او د مدني ټولنو فعال ډاکټر نعیم احمد زی درې واړو ښاغلیو ته ښه راغلاست
مننه
کو رمضان
مننه سناتور صاحب لتابې پیل کو په دې ورستیو کې رسنې ځینی اسناد وړاندې کړل سي د پسات شتون یې ثابتو تاسو دغه اسناد څنګه بولئ
په ورستیو کې چې رسنوي لخوا کوم اسناد دوی خبره کړه تبي خبره ده د دې پیدا کول لپاره به دوی ډېری ستړي کړي ستونزې به غللې د پکتیاوالو په اساسي توګه د دوی نه زه مننه کوم کور ودانای ورته وایم خیر دوی سی او دغه سی نور هلی ځلې هم باید د هر پکتیاوال لخوا بیر خصوص دی رسنوی لخوا وسی او دغه اسناد رامخې ته کی وړاندې خبره ده چې د تپان صاحب سی په پکتیا کې دغه یو څو مثالونه رسنوی وړاندې کړي چې اسناد پیدا کړي ډیر نور فساد د دینم زیات ده بیخی یعنی که زو وایم په افغانستان کې په اوله درجه کې پکتیا کې اداري فساد روان او د دې د مخنیوي لپاره مرکزی دولت هیڅ هم نه دی کړی مونږ چې غي استلی پکتیاوالو چې غي استلی رسنوینه اوازونه را ولر شوې دي نور وکیل صاحبانو به ډېر خپل خواستونه خپل غږ پورته کړی تاسو اورئ چې بار بار دغه د دوه کاله په دې پکتیا کې کله مظاهره ده کله غونډه ده فساد پاړه او مختلف اسناد پیدا کیږي او دا وړل کیږي ان تر ریاست جمهوریت پورې ترارګه پورې رسیږي خو متاسفانه په دې باندې به د جناب رئیس جمهور لخوا د نورو مسولینو لخوا هیڅ اجرات نه کیږي تر اوسه پورې په دې باندې هیڅ څه سلامن نه خول سو
مننه میاخیل صاحب تاسو تر ازو تاسو د ولایتي شورا د شکایتونو د کمیټې مسول یاستي تاسو ته هم شکایتونه راغلي دي په سات پاړه د پدې تاسو څنګه بولئ
هر نظام کې په هر دولت کې چې قانون ته وفادار و نوسی قانون تطبیق نشي ترڅو قانون احترام ونکړل شي دا په سات منځ ترچی مثلا رشوت خستل په سات اداري په خپل دینه وقت زمان رسیدگی دی وظایف و پسات همدارنگا دی سالم اداری دی جلول دی اهل کار کار تسپارلو یا پا شخصی رابط دی چا مکرره دا پخپلم یو پسات دی طول دا نخالی دی چی دی قانون دی تدبیق مخی نیولی دی نمنگا غارو چی دی افغانستان کچا بالخصوص باید فکتیا که قانون تدبیق شی کچیر تا قانون تدبیق شی دی طول نخالو مخا نیول کیگی
مننه دکتر سب لکسنگ سی میاخیل سب ویلی مدنی ټولنو د پکتیا د خلکو استازو دا ډول ځین نورو قومي مشرانو د پسات په مخنیوي کې تر کومه بریده کار کړی ده
په دغه لسو کلونو کې په دغه خصوصا په دا وروستیو پنځو کلونو کې دا وروستۍ دوره کې د کرځي دغه موضوع ډېره حساسه او په هر کاغه د هر ورځې یو نوی خو د میاشتني اخبار په سر کې همدغه موضوع تاویږي چې اداري فساد او په د دې په لمنځه وړلو کې ډېرې ادارې دي چې کار کړی ده د مدني ټولنو په استازیتوب به دومره ووایم چې په د هیواد په نورو ولایتونو کې نه خو بلکې پکتیا کې مختلفو ټولنو په دغه برخه کې ډیر کار کړی ده تر څو دغه اداري فساد مخه ونیسي او دغه د دې اداري فساد پر رامنځته کېدو د هغه اسناد یا شواهد چارواکو یا میډیا ته په لاس باندې ورکي یو شی لکه مخکې چې سناتور صاحب ورته اشاره وکړه ډیر داسې سوي ډیر ځله سوي چې داسې اسناد افشا سوي دي بلکې ولایتي یا په مرکزی کچه باندې ادارې غوته کوم پام نه ده کړی خو زه بیا هم د یو مدني فعال په حیث باندې د هغه ټولو ادارو یا هغه که په انفرادي ډول باندې دي که په ډلیز ډول باندې دي چې دوی د اداري فساد په وړاندې مبارزه کوي دوی باید مایوسه نه شي په دې باندې چې څوک د مونږ غږ نه اوري مونږ باید ډیر کار وکړو او دغه بهیر نور هم ګړندی کو او تر څو مونږ حتی نړیوال هم په دې باندې وپوهو چې فساد تر دغه کچه راغلی ده او په دې په له منځه وړلو کې مونږ دومره کار کړی ده او څوک چې ورته ځواب نه وایي یا یې له منځه نه وړي دا د یو خپل مسؤلیت ده مونږ باید په ولایتي کچه باندې که هغه مدني فعالان دي که وکیلان دي که قومي مشران دي دوی باید د فساد په له منځه وړلو کې ډیر کار وکړي او همدغسې اسنادو پر افشا کولو کې مونږ د دوی سره همکار
مننه سناتور صاحب بیا ته راګرځو حکومتي چارواکو تر کومه بریده د مدني فعالانو د پکتیا د خلکو د استازو غږ ته غوږ نیولی چې د اداري فساد د مخنیوي په اړه راپورته شوي دي
مخکې مې وویلې چې رسنیو خو خپل دین ادا کړ مدني ټولنو همدغسې کار کړی ده که ټولنه یې کړی خو اکثریت یې وکړ صحیح ده سناتورانو وکیل صاحبانو بم ځینو به کړی ځینو به نه یې کړی هدف دا ده د غږ تر د حکومت راورسېده هم مرکزی ادارې ته ورسېده هم ولایتي ده اوس چې ولایتي اداره په دې باندې اکشن نه اخلي او مرکزی اداره په دې باندې اکشن نه اخلي صحیح ده تر ننه نه ده اخیستی زه توقع هم نه لرم چې وابې ولې ځکه دوی دې ته بیخي اراده نه لري د فساد په ضد باندې د دې حکومت د فعلي حکومت د حاکم ټیم د فساد د مخنیوي لپاره اراده نشته چې دوی د فساد مخه ونیسي او دا نور ختمه کی دا سلسله او د دې غریب او کړیدلې ولس لپاره خدمت وکي ځکه خپل د غلوړ پوري چارواکي که په مرکزی حکومت کې دي که په ولایتي کې دي دوی خپل په فساد کې ښکیل دي د دې فساد جرړې تر ارګ پورې رسیدلي ډیر خلک کله کله ماته وي دوستان وي ته ډیر تیز دی او نمونه اخلي او څنګه کوي زی اخلم ځکه اخلم د ما وطن سوزي د ما په وطن ور بل ده د ما په عزیزانو د ما په خپلوانو د ما په وطنوالو ور بل ده د ما د غریب نه دغه 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 هغه د دې ته وځي د یتیم نه وځي د کونډې نه د دې فساد ته وځي تاسو وګورئ نن په پکتیا کې څه حال ده څوک باور لري په حکومت باندې تاسو لاړ سئ زورمت ته پوښتنه وکړئ تاسو لاړ سئ زدرانو درې ولسوالۍ ته تاسو لاړ سئ جانخیلو ته تاسو لاړ سئ اریوب ته تاسو لاړ سئ لجې ته نور ولسوالۍ ته نور ولسوالۍ ته په دې خپله په دې مرکز کې پوجې ته خلک رارسېدلي دي فساد نه ځکه خلکو غږ اوچت کړی زه خلک نه ګرمو مدني ټولنه هم غږ اوچت کړی مونږ هم اوچت کړی مبارزه هم کړې ده خو غوږ ول نه نیوی کېږي ورور غوږ ځکه نه نیوی کېږي چې خپل د لوړ پوړي چارواکي په دې کې ښکیل دي جناب کرزی صاحب کې ښکیل ده ځکه که کرزی صاحب په دې کې ښکیل نه وای هېدې جمعه خان همدرد څو دوسیې ما ور وړي چې او رئیس صاحب جمهور دې مونږ ویني دا رقم چې دا سړی او رئیس صاحب جمهور د پکتیاوالو ویني وچکلې د پکتیاوال سرک یې وخوړ وګورئ د زورمت او د ګردې سرک څو میلیون ډالر لاړه وګورئ د خوست او د گردی سرک سو ملین ڈالر لڑ سرک جڑنا سو دی مچل گو بند باندھی خیٹ مڑا نہ سو دی پٹان نہ تردی جی پورے سرک جوڑ کے پرن نن بیا ڈنگ سو خیٹے پی نہ پی مڑے گی ٹور کرار دا دونا تاسی دے شرکتو والا را ور دا قاضی دے را ولی قرآن دی اور تکی دی مختا سی کم یو قرارداد تا شفاف ڈول بندی کڑی او چو پیسا دا پیسی تو والی تور
مننا سناتور صاحب استانہ
نو دا پیسی کسا کوم یا اخری خبر کوم سی دا چی دا ټول اسناد منگری جمهور تا خودلی دی ایدین زیاد دوم را وقت دلتا نی سلای ټول باندې خبری ہو کی یو چو مثالو نمی ویلی دا ټول منگری جمهور تا پا اسنادو پا دلیلو پا منطق
آزادی ریڈیو دزوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو دا باس په دویمه برخه کې او دا باس ګډنوال مو دی په مشرانو جرګه کې دا پکتیا د خلکو استاد سناتور عبدالحنان حقویون دا پکتیا ولایتي شورا د شکایتونو د کمیټې مسول میاخیل زازی او د مدني ټولنو فعال ډاکټر نعیم احمد زای او دا باس موضوع مو ده په پکتیا کې فساد او د په مخنیوي کې د چارواکو ونډه د باس دویمه برخه کې او میاخیل صاحب تراته وایم تا ته د پوښتنه راځي کو د ولایتي شورا وکیلانو او وکیل صاحبانو یا د ولس استادو په دې برخه کې څومره کار کړی دی فساد د مخنیوي په برخه کې او د چارواکو سره څومره چنی په وحدي دي
ډېر ښه لکه څنګه تاسو ته به تر معلومه ده چې د پکتیا ولایت د خلکو استازي تو ملي شورا دوه مجلسو غړي د پکتیا ولایتي شورا استازي نمائندګي د خلکو استازي تو کوي خو متاسفانه لکه څنګه چې لازم ده د پکتیا ولسونو سره دغه استازو ژمنی کړی دي هغه تر سره نکړي عملی نکړي متاسفانه د بعضو اشخاص افراد لخوا د دې فساد زمینه دوی لخوا ته مساعده شوې ده چې بدبختانه د پکتیا ګټو ته ژمن نه دي هغه څه کوي چې د پکتیا د نفاق د فتفقه او د شخصي منافعو دپاره کار کوي او ځینو چارواکو سره خپلو د ګټو په خاطر د پکتیا ګټ قربانوي نو زه په دې وایم چې په دې کې چارواکي هم باید ډېر ګرام ونه ګڼو هغه استازي هغه مدني ټولنې هغه مشران سپینګیري چې د پکتیا ګټو ته ژمن نه دي عمده مسؤلیت دي هغو په غاړه ده دوی د دې وطن بچیان دي د دې وطن سره تعهد کړی دی دای خاوره ده باید خپلې خاورې ته او خپل ګټو ته باید ژمن او وفادار اوسي خو متاسفانه تر اوسه پورې پکتیا کې نه دي شوي دا عمل نه دی ترسره شوی
مننه میاخیل صاحب یو پښتنه بل هم په لنډوي راته ځواب کوي مخکې مو ویلې په پکتیا کې ځینو رسنیو استازو د فساد اسناد افشا کړل ولیا غ چارواکي ځینی غ چارواکي سپدي فساد کې کیل دی له مزات ګرځي یا د دولت لخوا نورم سپورټ کیږي ولایتي شورا یا ولس استاد په وړاندې خبرګون خوده
ډیر مننه لکه څنګه چې د رسنیو نه د فساد ترتیبات په بازو ادارو سي اسناد او شواهد پیدا شوې دي چې موږ بعضي ولایتي شوراګانو غړي تللې دي الته بعضي موضوعات بررسی کړي دي خو په هغه موضوع کې زنم من غواړو چې دغه کوم رسنۍ نه چې خبرر شوې دي دغه اسناد باید تعقیب کو د ریاست معارف سره ورو جان د مودې اغونه پښتني ګرویګنی وو کو چې څومره حقیقت لري دغه نورې سره مونږ ولایتي شورا په دې برخه کې اقدام کوو
مننه ډاکټر صاحب تاسو هم خپل نظر سره شریک کړئ څه ډول کې د دې ادارې فساد مخونی ولسی
زه خو چې څومره وینم او اوریدلم دي دلته مخکې سناتور صاحب ویل چې هاتا تر رئیس جمهور پورې هم خلک تللی دي هلته شکایتونه کړي دي او دوی په مستند ډول باندې هغه اسناد د اصول مخې هغه ورته وړاندې کړي دي خو بیا هم بدلون نه راغلی تر څو چې دغه چارواکي حاکم چارواکي لاړ نسی ی دوی دوسی سرنوالی ته یا محکموت لاړ نسی دف د فساد مخه نه نیول کیږي او کدل ته بل چارواکی راځي یا کوم بل رئیس راځي یا کو والی راځي یا کو وکیل راځي هغه هم د دوی لار تعقیبوي تر څو چې دغه کسانو ته د قانون په چوکاټ کې سزا ورنکړل شي د فساد پر ضد مبارزه کې موږ ناکام وو
مننه سناتور صاحب ډاکټر صاحب په خبرو کې ویلې چې د فساد پر ضد مبارزه کې به تر غو ناکام وو تر څو پر سی په ادارو کې بدلون او تغییر نه راغلی د محاکمو څارنوالو یادونه وکړه تاسو فکر کوئ په څارنوالو محاکمو او ځینې نورو ادارو کې فساد شتون نه لري
ګورو تپانسه زوی ام چې رئیس جمهور زو پر رئیس جمهور کې راګیامات محکمې تر اتراسیات سره ولید وزد تایم خپل رئی جمهور په فساد کې ښکیل د ټول ښکیل سول په ادارو کې به بعض اشخاص پاک وي یو ته په احترام یا په قضا کې یا په څارنوالیو کې یا په امنیت ملي کې یا په نورو نظامی ارګانو کې یا په نورو ملکی ادارو کې یو ته سلام دغه څوک چې وطن پالنه کوي هغه څوک چې وطن دوست دی هغه څوک چې د فساد په ضد دي ستا ځینې خلک لرو خو متاسفانه فیصدي کمه ده نور تر څو چې کرزی حاکمي مطمئنه اوسئ مطمئنه اوسئ په افغانستان کې د فساد ضد مبارزه دا نه کامیابي ځکه چې شاوخوا کړی یې په خپله دای ټیم یې ټول په فساد کې ښکیل ده که چېرته ښکیل نه وي دا رئیس جمهور ولې جواب نه کوي مونږ ته
د څه شي په اړه ځواب نه درته
ما مخکې تاسو ته مثال وویلې چې ما اسناد ویوړه صحیح ده دوسیې مې درته واچولې ودی منله چې والا تا خو همدر ډېر ظلم کوي باره ښه باره چې دا ډېر ظلم هم کوي منې هم را سره چې کړی ده اوس دا راته ووایه چې ته شریک یې نه لرې کوې او که بل عامل نه که بل عامل وجه وي بله خبره یي هغه خو د ماته نه ده کړې نه دي ولس ته خو زه خو دغه تور ته باندې لګوم چې اوسره شریک یي ځکه بل شیخ ماته نه دي معلوم ښه مثلا بمبار خو به د هغه مسله یي د امریکایانو ښځه مثلا پیسې هم تا ته هغه در نه درکوي یا نیمایي درکوي یا د نیمایي نه کمې درکوي هغه څه چې تا په لاس کې دي هغه ته ولې نسي ښیې یعنې نه یې کوي بس کله خارجي باندې ور واچوه کله په چا ور واچوه کله په احمد ور واچوه کله په چت کې سیاست در جوړ کړی چت کې دي پوهنه کې چې ناستې په یو خاخې طاقت نه کېږي کله په یو خاخې بیا ټپ بل خاخ ته ټوپ کي بیا بل خاخ ته ټوپ کي دا د ملک بحران ته بیایي دا ملک تباه کوي دا سیاست او تباه کړی دا نور هم تب خرابیږي هیله مې له وطنداران نه داده د کرزي ګروپ ته بیا رایه ورنک اصلا افغانستان ته داسې یو مشر په کار ده چې هغه دا ټوپک سالاران سترګې نسي پیوربرګې نه کړي دغه زورواکان د زورواکانو مخه ونیولی سي په خپله یو ولسي پایه وي دي غسره دغه خلک چې راغلی دي زه دوی ته په احترام باندې خدای یو واقعیت د غرب نه راغلی دي هوښیار به می هر شی بهیي د ده په مثال نور هم سه دا د غرب نه چې راغلي دا خلک د دې ملک په وضعیت پوه نه دي صرف بس خپل جیب ته کار کوي دوه پاسپورټونه یې په جیب کې دي وروره چې هر وخت
مننه ډاکټر صاحب یو بله پوښتنه له تا کوم هغه دا چې مدني ټولنو د ولس استازو د مشرانو جرګې کې کسانو څنګه تاسو داسې یو تړون نه لرئ په خپلو کې تعهد یا ژمنه چې پکتیاوالو ته یې ډېره ګټه ورسیږي یا د فساد پر ضد مبارزه یا یووالی رامنځته کېدل که په لنډو تاسو درې واړه ځواب هر څوک ځواب ورکوئ تاسو ته پوښتنه
متاسفانه چې مونږ د پکتیا په کچه باندې د ولایتي شورا یا د ولسی جرګې یا د مشرانو جرګې یا د مدني ټولنو یا د نورو قومي شوراګانو په ګډه باندې یو ګډه شورا بولی یا کمیټه بولی نه لرو خو ځینې ډلې یا ځینې کسان ځینې متحد او پاک خلک شته لکه څنګه چې موږ مخکې ویلې هغه اوس هم یو دی پخوا هم یو او دغه هڅه کوي چې دغه نور کوم تیت پاره کسان چې دا هم له خپل ځان سره یوځای کړي
زه به دومره ووایم چې تر ننه پورې لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وویلې حقیقت همدا ده ورورو که تریخ هم وي چې پکتیاوال سره یو موټی نه دي پکتیاوال په اتفاق نه دي په وکیلانو کې هم ستونزه شته په سناتورانو کې هم شته دلته په ولایتي شورا کې هم شته په مدني ټولنو کې په ژورنالیستانو کې هم شته خو هغه نمونه نه اخلو مونږ یو چې نور هم رانه خراب نه سي نور هم رانه بې اتفاقي رامنځته نه سي مونږ په دې تمه یو چې انشاءالله که کوم وکیل کې کومه خبره یو نیمګړتیا موجوده وي کوم سناتور کې مونږ کې کومه نیمګړتیا موجوده وي خدای هم دې ډېر زر دا نیمګړتیاوې پوره کړي انسان د سوې سره د هر چانه چې سوه ختلي مونږ بیا سره ورونه یو د یو بل نم خلاصون نسته غږ کومه په ټولو باندې چې یو سی یو سی یو سی که یو نسی د خان پاچا خبره ده وروره که یو نسو پوه سوې نو ټول ورو کېږو
مننه سناتور صاحب او وکیل صاحب او ډاکټر صاحب نعیم احمد زئی تاسو درې واړو ته زما یوه پوښتنه راځي د تاسو په مشترک ډول د فساد پر ضد څه کولای سئ په لنډو لنډو ځواب راکړئ سناتور صاحب له تا یې پیل کړو
یو والی ته ضرورت ده یو غږ ته ضرورت ده په یو غږ باندې په اتحاد او په اتفاق باندې الله راضي کیږي چې الله رضا سه الله مو رضا که ټول مشکلات هم حل کیږي نو چون لنډ دی ویلې همدغه یو خبره کوم چې پکتیاوالو یا افغانانو ټول تمه چې اتفاق وکړي اتحاد وکړي او په یو غږ باندې راپاڅي او د فساد په مقابل کې وچ ودرېږي چې وروره دینه بعد رانه پل نسی خولی په یو کس باندې چینه کیږي
میخل سیم تاسو
ډېر ښه زه خپلم دومره ویل غواړم د پکتیا ولسونو یوالای اتفاق بالخصوص د هغه ملي شورا دواړو مجلسونو غړي د ولایتي شوراګانو غړي مدني ټولنې رسانه دا باید هر وخت لپاره د دوی ترمنځ هماهنګي موجوده ده. که چیرته هماهنګي موجوده شوه په پکتیا یې زړه درد وکړلو او د پکتیا ګټو ته وفادار پاتې شول، انشاءالله په ماوریز په سات ختم ده.
بالکل
دیوالی او د یو موټی کېدو تر څنګ باید همدغه روانه مبارزه باید جریان پیدا کړي او موږ باید ټینګ عزم ولرو. د پکتیا ټول ولسونه باید په یوه خوله باندې د همدغه روان بهیر سره په کلکه باندې ملاتړ اعلان کړي ترڅو موږ خپل هدف ته ورسیږو.
مننه. د ازادي راډیو د ځوان فکر خبرونې درنو اوریدونکو بحث مو تر دې ځای و د پامل.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com